ستړي مشي رومبه خبري غړې کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ روانه خبرونه خبري غړې دا په دې خبري غړې کې د سر موضوع د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر رانا ثنا الله هغه سرګندونی دي چې د پاکستانی طالبانو د لخوا د ډزبندۍ د خاتمې نه پس یې پړومبي ځل د پاکستان رد عمل بیان کړی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې مشال راډیوي مجله خپرونه به وړاندې کوو. فلار مخکې خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو هیواد کې عامه ټاکنې تر یو کال پورې ځنډې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومبای د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنس راپور ورکوي چې ایران څلورو کسانو ته اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې. نوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامه ټاکنې تر یو کال پورې ځنډې دی شي. د دسمبر په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي ټاکنې به په خپل وخت کېږي خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د یو کال لپاره وځنډول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ د ائتلافي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې پارلماني ټاکنې دې له وخته مخکې وشي. د دې نه مخکې ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به په 2023 میلادي کال کې په خپل ټاکلي وخت کېږي. د موجوده قومي اسمبلۍ رسمي موده بعد د 2023 کال د اگست په 14 پوره کیږي. د پاکستان د آئین لمخه د پارلمان د رسمي مودې پوره کېدو نه پس په آئینی توګه نوي ورځو کې نوي ټاکنې کول ضروري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومبۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود، نائب امیر عاطف یحیا غوري او محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د القاعده برصغیر او تحریک طالبان پاکستان په شمول د دغو ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ د مقابلې لپاره د ترهګرۍ ضد ټول وسایل وکاروي. په بیان کې راغلي چې امریکا د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په ذریعه دا یقیني کول غواړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوالې ترهګرۍ د یو پلیټ فارم په توګه کار وانخلي. تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په افغانستان کې د آزادې اروپا آزادې ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ام او اے ایم سپې بندې کړې دي. د آزادې اروپا آزادې ریډیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه وویل آزادي په لسګونو میلیونونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه د آزادې اروپا آزادې ریډیو به خپل ادارتي اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. هغه وویل چې موږ د تجربې له مخې پوهیږو چې زموږ اوریدونکي زموږ د منځلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړتوګه نشي نیولی. جیمی فلای د طالبانو دا پریکړه د رسنو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنس راپور ورکړی چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده. د مهر نیوز د نومبر د 13 د خبر له مخې دغه څلور تنه د روان کال د جون په میاشت کې ونیول شول او په دې تورن شول چې په ایران کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد سره د همکارۍ په ترڅ کې له خلکو څخه پوښتنې ګروېژنې کولې. هم په دې مقدمه کې درې نورو کسانو ته سپریم جوډیشل کورټ د هیواد د امنیت پر ضد د کړنو، تختونو او د وسلې ساتلو په تورونو د 15 نه تر 30 کالو پورې د بند سزا ورکړې ده. په راولپنډی کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د لومبۍ ټیسټ کرکټ لوبې په لومبۍ ورځ انګلینډ د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 506 منډې جوړې کړې. پرون د دسمبر په لومبۍ نیټه انګلینډ ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبې خاصه خبره په لومبۍ ورځ د انګلینډ د څلورو لوبغاړو لخوا سینچری کول وو. د کرکټ په تاریخ کې دا لومبۍ ځل دی چې د کومې ټیسټ لوبې په لومبۍ ورځ د یوې لوبډلې څلورو لوبغاړو سنچریان کړی وی د مشال د خبرونو پای ورودم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورځو. سورې د مخ کې د پاکستان پاکستانی طالبانو پاکستان سره د روانو خبرو اترو نفس چې کومه دزبندي شوی و دا نه دی ویلی چې دغه دزبندي ختم شو، خو خپلو وسلوالو ته ویلی چې تاسو د پاکستان په سرتیرو باندې امنیتي سرتیرو باندې حمله کولای شي. دا غي نه پس هم حمله شوې دي او دا ویزی موري طالبانو هم منلې ده. په دې اړه باندې تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله خپل رد عمل خودلې ده. په دې اړه باندې راته زموږ همکار طاهر خان دا معلومات راکړي.
د کورونو چارو د وزیر د خبري کانفرنس مهم موضوعات یو د خبري کانفرنس پای کې یو موضوع مهم ده، مو ډیر زیات پیغه ټي ټي پی په مسله باندې هغه خبري وکړه چې طالبان پاکستانی کله ذمہواری دی وشي اخلي دی حمله اخلي، نو تشویش پاکستان سره موي، لیکن هغه وی چې د افغانستان طالبان حکومت ته هم باید چاغي سره تشویش زکوي چې د رانا ثنا الله په نظر باندې ټي ټي پی اوس د افغانستان نه فعالیت کوي. نو بهرحال دا خبر داغه مین فوکس هم د ټي ټي پی حمله وي.
ها طاهر خان، کومنګ اوریدونکو ته وایو چې طالبانو خو دغه یو بیان ورکړیو چې د دزبندی اوس نور نه د خپل خلکو ته ویلو چې تاسو د پاکستان په امنیتي سرتیرو حمله کولای شي. که څه هم تاسو ویل چې د خاتمه لفظ نه دی کارولې، خدا سي خیر چې دزبندی اوس نه کیږي. نو رانا ثنا الله لکه سو ویل د حقیقتو باندې هغه سو ویل چې آیا بیا دوی مذاکرات کول غواړي کنه د مذاکراتو د لړۍ بالکل ختم شوه او اوس به صرف جنگ وی او د پاکستان تیاری سره
د مذاکراتو د ختمېدو لفظ هغه استعمال نه کړ. البته دا ویل چې دا د پارلیمنت یو فیصله ده چې ټي ټي پی سره به خبرې د پارلیمنت او د پاکستان د عین په بنسټ په بنیاد باندې کیږي، دا غیر نه علاوه بل هیڅ ولار د خبرو د پاره نشته. دې باندې هغه بار بار ټینګار کو. البته هغه دا خبره هم پکې وکړه چې ټي ټي پی یو نه ده، د پاکستاني طالبان مختلف ډلې دي او د په نظر چې ځنې خبرې غواړي ځنې پکې نه غواړي. نو هغه چې دا کارونه به دواړه روان وي لکه هم د تشدد واقعیات هم وي دا بالکل، لیکن هغه د خبرو په اړه باندې بیا واضح یو خبرونه کوي آیا دا وخت خبر شته او کنيشته. خو زما چې کوم خپل معلومات دي مونږ دا شیان ګورو، اخیری چې کوم د سکیورټي هلکارو د امنیتی دارو د کسانو په 8 جولای په کابل کې غونډه شوی و او دا غي نرس بیا په 9 او 13 جولای باندې د او جرګه تلی و او 12 کسانو پکې دا غي غونډه شوی و. خو بیا کله په 13 جولای باندې حمله وشو د ډرون، دا غي نه پس د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لګونتي تعلقاتو کې فرق د مسلې کې پیدا شوی و چې افغان طالبان دا وایي چې ډرون حمله د پاکستان راځي او هغه ډرون هم د پاکستان راغلی. نو دا خبرو موضوع چې قربتو و په افغانستان کې هغه لږ هغه باندې لږ اثر شوی. خو اوس چې کوم د پلاوی د پاکستان تر د نه پورس د هنر ربانی کار په مشر کې پدې کې زما معلومات داري جما چې اثر خبرې شوی دی او کس چې په دغه غونډه کې شریک وو هغه وجې د ټي ټي پی خبرو شت کړی دو افغان طالب مشرانو ورته یو ډاډ هم ورکړی چې څنګه تاسو وایي. نو بهرحال خبرو موضوع داسې ډېر زیات نه ده، خو لیکن دا خبرې کم از کم نشته. البته سوره مخ کې هغه پخوانی سینیټر صالح شاه مشال ریډیو دلته مرکه کړې و، یو ملګري سره هغه ویل چې د رابطې شوي دي طالبانو سره هم شوي دي پاکستاني او پاکستان حکومت سره هم شوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 12,000 کیلو هرتز واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تحریک طالبان پاکستان له لوري د حملو بیا پیلولو اعلان د خیبر پختونخوا د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو اندېښمن کړی دی. دوی وایي حکومت باید د زیاتېدونکو نامنه مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ټولو ضلعو امنیت تجمن دي. په همدې حال کې د نومبر په 13مه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت جاج اخیستو لپاره غونډه کړې ده. پولیسو په بیان کې ویلي دي چې په تیرو لسو میاشتو کې په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجلي او سلګونه یې نیولي دي. غلام غوث د نور تفصیل سره.
د قبایلی ضلعو مدني فعالانو پارلماني غړو او ملت پالو سیاسي ګوندونو د بدامنۍ په وروستیو پیښو او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو تر دې دمه سم مثبته نتیجه راووتله او نه حکومت د بدامنۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې ده. میرکلام وزیر وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هم اکثر ځایي خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
حکومت په دې اړه سره مخکې کا پرشنونه کړی دي او بالکل یې د عام ولس په خلاف کړی دي. د خلک کورونه ایوران کړی دي، د خلکو بازارونه ایوران کړی دي، زمونږ تاوانونه یې کړی دي او نور یې د امن لپاره داسې ګامونه نه دی اخیستي او په خلکو باندې سخت تیر کړي دي. زمونږ خلک اوسم که د جنوبي وزیرستان ګورې، که د شمالي وزیرستان ګورې، کډوال دي، لا اوسم در په در دي. نو بل طرف ته بیا د مذاکراتو خبره به دوی کوله، چا به وي چې مذاکرات په کار دي، چا وي چې نه دي په کار. خو مونږ په دې نظر وو چې مذاکرات په کار دي، خو سنجیده مذاکرات په کار دي، د امن مذاکرات په کار دي چې هغه مذاکرات په نتیجه کې په دې خطه کې امن راشي او مخکې خلک په سکون په آرام خپل ژوند وکړي.
په روسي امنیتي صورتحال دا نیخنې د هغې وروستو راپارېدلې دي چې د نومبر په 28مه نیټه تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته په پاکستان کې د بریدونو د زیاتولو سپارښتنه کړې وه او د دې علت یې دا ښودلی و چې د امنیتي ادارو لخوا د هغوی د ملګرو په ضد عملیات زیات شوي دي. د وسلوالو طالبانو د دغه بیان وروستو بیا د نومبر په 13مه نیټه یادې ډلې په کوټه کې په پولیسو د یو ځانمرګي برید ذمواري منلې ده او هم په 13مه نیټه یې د پېښور په کوارټ روډ د اف سي په یو چیک پوسټ د برید او د مردان په کاټلنګ تحصیل کې د یو پولیس سرتیری د هدفي وجنې ذمواریان هم قبولي کړي وې. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې روان حالت ډیر د اندېښنې وړ دی او په پختونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت د غیر سنجیدګۍ په وجه امنیتي صورتحال نور هم خراب شوی دی.
دی بدمنۍ سامنګ لډوب کو دی بدمنۍ منګ لا ساډوب کو ټولو پختنولا په ژوند دی پوی نکړو دی بدمنۍ نو د حکومت نه توقع شوک شو کی او دغه نه مطالبه شوک شو کی ځکه چې غي په میدان باندې شته نه غي خوړو دا وینه. یعنی تاسو ګورئ هغه ورس په لکی مروت کې شپږ سپایان شهیدان شو، دغه جنازې پورته کې دي ټوله علاقه کومنګ وګورو نو ډیره پریشان او ډیره زیاته خپه وا. او زمونږ د صوبې وزیر اعلی تل په باجوړ کې د عمران خان د اسلام آباد د احتجاج د پاره جلسه کوله چې خلکو ته ویل چې لکه ټوله تراشي تاسو په اسلام آباد به ورزو.
د مدني فعالانو او پارلماني غړو د دې اندېښنو په جواب کې د صوبایي یا مرکزی حکومت لخوا په سمدستي توګه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ولسته د امنیتي صورتحال د کنټرول ساتلو باور ورکړی و او بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر معظم جان انصاری په مشرۍ په پېښور پولیس مرکزی دفتر کې په امنیتي صورتحال د پولیس افسرانو یو غونډه هم ترسره شوې ده. په دغه ونډه کې د پولیسو د تیرو لسو میاشتو د کارکردګۍ جاج واغیستل شو او د پولیسو لخوا د تیرو لسو میاشتو په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونه 1501 ترهګر نیولې شوی دی او 1001 ترهګر د پولیسو او نورو امنیتي ادارو د لټون او هدفي عملیاتو پر مهال وجلې شوې دي او د ترهګرۍ او جرمونو د مخنیوي په هلو ځلو کې اته اتیا پولیس سرتیري وجلې شوې دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي، او روان چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې د بلوچستان په اړه باندې یو موضوع تاسو په پام راګرځوم. د کوټې بلوچستان په اونتون ته د نومبر په 13مه د ملیشي سرتي ورغللو پر د کوونکو یې لاټي چارج وکړ. دغه په اونتون د کوونکو وايي هلته د ملیشي ځواک د 2014 میلادي کال راهیزي پروت ده او د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثر کوي. بل خو د پونتون انتظامیه وايي د ملیشي ځواک د پونتون د دروازو پورې محدود دي او په انتظامی چارو کې مداخلت نه کوي. په دې اړه باندې تفصیل فرخند اسد نو.
د کوټې بلوچستان په هنتون ته د نومبر په 13مه د اف سی ځواک ګڼ سرتیری ورغلی وو. په ټولنیزو رسنیو هم په دغه ورځ یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې خاودل کیږي ملیشیا سرتیری د زینو ستکونکو د نیولو هڅه کوي. د بلوچستان په هنتون د بلوڅو ستکونکو د سازمان یو مشر عزیر بلوڅ د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال لیډیو تول کله چې هم په هنتون کې د ستکونکو ترمنس او یاي د انتظامی سره سم مسله راځي نو د اف سی ځواک سرتیری پکې مداخلت کوي.
دا داسې وا چې د ستکونکو د دوو تنظیمونو ترمنس جګړه وشوه. نو تاسو ولیدل چې د ملیشې سرتیری ورغلل او دوی یې په کوټکونو وهل. داسې وازنه په خنه ده لدی وړاندې هم داسې شوې دي په پوهنتون کې چې د نن سمره هم مسلې راځي نو د ملیشې ځواک مداخلت کوي.
سټډنټ کې اپد مسلې ہوتے ہیں ٹیچرو کې مسلې ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا انٹرفیئر کرتا ہے.
ما په دې اړه د بلوچستان پوهنتون له انتظامی و پختل چې د اف سی سرتیری ولې د پوهنتون په انتظامی چارو کې مداخلت کوي. نو د پوهنتون یو انتظامی چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ول هلته اف سی اوس نشته او نه د پوهنتون په انتظامی چارو کې سم مداخلت کیږي.
دلته د ملیشا ځواک هیڅ موجودیت نشته. دا خو دلته د زده کوونکو د دوه تنظیمونو ترمنځ سمسله شوې وه نو ځکه ملیشا سرتیری راغلل. ګینې هسې خو سم نشته. دا داسې وا چې د ځینو زده کوونکو حاضري پوره نه وه نو هغوی د امتحان اخیستونکي یا اگزامینر ته بد رد وویل او دا مسله جوړه شوه. دا خو زمنګ خپل پولیس او ملیشا ځواک دي. دا ټول کار د انتظامی دي. د ملیشا ځواک دلته هاستل نشته. د امنیت په غرض د پوهنتون د دروازې پولیسټا او نور نشته.
خو عزیر بلوڅ وايي هلته د ملیشا ځواک د 2014 کال راهیسه موجود دي.
دا
خو درو خبره ده. دلته د ملیشا سرتیری په اصل کې هم دي. دلته د لوبو کمپلیکس هم د دوی په قبضه کې دي. د پوهنتون درې لوی دروازې دي او په درې واړو دوی ناشته. په خوا خو یې شمیره ډیره وا او اوس یې کم کړی ده. خو د ورځې سلور 15 گاډي خامخا زی راځي.
پر اکثر گاډي وغیرہ تقریبا 4-5 گاډي روز آتے جاتے رہتے ہیں.
بلخوا د بولان میډیکل پوهنتون یواز تکونکې او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوچ مشال ریډیو توای په بلوچستان پوهنتون کې د ملیشي سرتیرو موجودیت پوز تکونکو کې وی راخوره کړی او دوی دا مسله سو واری پورته کړی. خو صوبائی حکومت پر چھپا خلا دی.
تو جو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی فوٹیج میں دیکھا اس سے بدتر حالات ہے یہاں پہ.
تاسو چې د 30 سیکنڈ کوم ویڈیو کتلی دا لاغې نه حالات زیات خراب دي. دلته د بلوچستان ستکونکو سیاسي حلې سره لخلري خبره ده. دلته د ستکړې او پر امن ماحول هم نشته. کدو ستکونکو یو ځای ناسوی نو هم دا معلومات کیږي چې دوی په څه خبرې کوي. د ستکونکو پروفایلینګ کیږي، ویزا ورول کیږي، حتی کو څوک چرته د بشري حقوقو د کوم فعال سره هم ویني نو کور ته فونونه راځي. د تربت په پونتون کې خود دینه هم بد حالات دي. هلته به هر ستکون کې یو فارم ډکوي چې د به په هیڅ یو سیاسي عمل کې نه ښکېلېږي.
بلخوا د بلوچستان د لوړو زده کړو صوبایي وزیر میر نصیب الله خان د دسمبر په لومړۍ نیټه اول د تا په دې اړه معلومات نشته. نوموړي زیاته کړه چې هلته د ملیشې سرتیرو په موجودګۍ هم معلومات نه لري.
څنګه تا مې نه مې نه کړو د بلوچستان په هنتون د هغو دوو زده کوونکو د لادرکۍ هم د یو کال نه زیات وخت وشو چې تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د یاد پوهنتونه لادرکه شول. په دغو کې یو د سهیل بلوچ او بل د فسی بلوچ په نامه دي چې د پوهنتون د مطالعه پاکستان څانګې زده کوونکي وو. لای هم څه درک نه لګي. د کوټې ښار په سریاب سړک بلوچستان پوهنتون په 1908 کال کې جوړ شوی وو. دا د هغه صوبې یوازینی لوی پوهنتون دی چې د صوبې د ټولو سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې حاصلوي. په 2014 کال کې هلته د ملیشیا سرتیري د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای پر ځای شول. دوی د پوهنتون په ځینو هاسټلو او د لوبو په کمپلیکس کې پاتې کیږي. د پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي دا وخت یې شمېره کمه ده، خو لا هم هلته موجود دي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
ورن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ځینو مرکزی رسنو د روانو چارو پروګرامونو قربانه منی چې د پښتون میشت سیمو بدمنی تر دې د ماده دوی د پروګرامونو موضوع نه جوړیږي. دوی وایي د دې وجه په هیواد کې پتی ځای سره بدلیدونکي سیاسي او اقتصادي حالات دي. بلخوا پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزی رسنو کې د امنیت پر موضوع بحثونو سره د دوی د ترهګرۍ لمن د وړو ناکامه پالیسۍ په ډاګه شي. نور تفصیل د اسرار العالمومند په دې راپور کې.
د هم نیوز ټی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام کوربا محمد مالک وای دی خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدی قبلا زینور کل کیږي چې هلته په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي.
اور پہلے تھا کہ بھی شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے.
لومبے دا خبر کې دی چې کې دی شي عمران خان غاټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي. بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي. چې دا هر څه وشو بیا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو خبر شروع شو. نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي. خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو.
محمد مالک د دسمبر په لومبې نیټه مشال ډو ته ویل چې د پښتون میشت سیمو په بدمنۍ لدې قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نکېږي چې تر ډیره وخته د بدمنۍ منظرنامه واضحه نه و. او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خلن دي. بلخوا د ډان ټی وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبریالان د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدې قبله خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې اوس هم ځنو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي.
تر اگر تنظیمونه دا صافیان ول دڑکی وغیرہ مرغی خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې چې سوشو یا پدیر کې چې کوم ایکټیویټی روانه ده یا په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم ایکټیویټی روانه وا باغی هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړی دي نو هغه کې هم یو سو تا الریډی تھریډ سو دا ملا او شوی دي چیرې فارم کوي دې اړتیا دا فوکس کې داسې زونه ډیر مراولې.
د نیوز ون ټی وی چینل د روانو چارو د یوې خبرونه قربانا غریده فاروقی بیا وای چې پاکستانی ریاست لړې وخت رئیس بلوچستان او د خبر پختونخوا قبایلی سیمه لپامه غورځولي. او د دې په خبره هم دغه وجدا چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمه خبرونه د باسونو موضوعونه جوړیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمه ولی ریاست لپامه غورځولي، خو زیاته یې کړه چې دا تګلاره په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي.
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشتو سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي. نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته، نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي. او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل.
پھر وہ دیگر ایسے ایونیوز کی طرف جاتا ہے جو غیر جمہوری ہیں جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے.
دا پیخور پونتون دا جرنلزم سانگے استاد سید عرفان اشرف بیا پردے آن دے چی پاکستانی رسنی دا پوزی اسٹیبلشمنٹ پہ کنٹرول کی دی اور دا پہ خبرہ اسٹیبلشمنٹ نغواڑی چی پہ مرکزی رسنی کی دا امنیت پر موضوع لبحثون سرا پہ خیبر پختونخوا کی دا دوی دا تراغرے لمنزولو ناکام پالیسی ولست پڑا گشی.
دا پاکستان کم جرنلسٹان دی اور دغه سی کمرشل میڈیا دا مہر وے سدا ہم دا اسٹیبلشمنٹ وے ہے سدا دی زیات تر سدا بلوچستان ایشوز دی دا خبر پختونخوا آغا دا آئی ایس پی آر دا پریس ریلیز دا اڑخ نہ خلی کلا دل تا خلق پاسی تاسو وګوري سوات نوونسا وزیرستان مومند باجوڑ ټول زینو کې دا طالبانو پزت خلق پاسی دو دا پاکستان میڈیا کې یو زکه مغه تا کوریج ملاو نشولو.
یا دی بیچ د پاکستان پوز او په وار وار ویلی چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي. خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکې کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وجل شو. البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی. تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې. د دې سازمان په راپور کې راغلی وو چې په 2021 کال کې خبریال افسر علم په یو حمله کې جوبل کړل شو. د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تور تشدد وشو. سازمان وایي که یو خوا تر اوسه دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوي نو بل خوا پر اسد تور شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپورته کړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شوه او پر ریاستي ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خبرونه بند کړل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خصوصي یا مزدور کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې لخوا د صوبې د بیلابیلو بدني مزدورو کار کسانو لپاره د مختلفو لوبو تابعه شوې وه. دا لوبې د زیارت پورې د سهار نه تر ماښام پورې د اسلامیه کالج پېښور د لوبو په میدان کې وشوې. برخه اخیستونکو مزدورانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د دې لوبو د بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نه وو.
پیخور اسلامیہ کالج کے ترسرا شوے دغه د خصوصی یا د بیلابیل مزورو خکار وګړو لوبو سیالی کې برخه اخیستونکو ویناوه چې باید کم خلق د مزورو خکار دی نو زمونږ د لوبې او منډې دی وګوري او په کورونو کې د ناستې پر ځای دی بهر روزي او سن اس کار کې دی برخه واخلي نه چې په بلچا یا په خپل کورنۍ بوج جوړ شي. د پیخور مقصود جان چې د کرکټ لوبغاړی هم دی پدې حق لوي
ډیسیبل لکه کورونو کې کم نه استي هغه بور فلار تم پکار دي چې مونږ ویني او مونږ سي کې چې هغه کور کې نه کېني زدار خپل ما پېښور یونیورسيټي بیا وکړه او لګیا ما اوس پېښور کلب نه ګیم کوم دا 2011 نه زه پېښور کلب سره ټچ یم. ډیسیبلټي ابيليټي دا ډیسیبلټي نه دا مونږ خپل ډیسیبلټي جوړ کړی زمونږ لکه زیات تر غریب فیملی نه چې کم خلک دي هغه مور فلار دا وی چې بس دا ډیسیبل دي بار سن شو کولی هر څه کول زه خپل یو غریب فیملی نه زما تعلق دی زما فلار خپل ځمیداری کې او زه راغلی مدار نه کوم مخکې زوین چې ټیچر جوړ شم او خپل دا زړه خیرات چې نور سره شیر کوم.
د مردان شیرخان وای چې کرکټ او د منډه سیالیو کې دوی برخه اخلي او وای دوه به غټي
ډیره د خوشاله مقام دی ځکه چې غون سپیشل پرسن راټول شوی دی او دی یو ورځ د فار راغلی دی زه تر غون شوی دی او خو او سلیم مکمل بولند دی الحمدلله خو خوشاله او اس داسې کمې نه مخصوصیږي نه خپګار مخصوصیږي د الله کرم دی ان شاء الله ریس او کرکټ میچونه دی او امید در به ساتم چې دوه به غټو که خیری او کم چې مطلب دا غیرونه به ایګان دی نو هغه دی ول سپورټ ورکوي د ادارې ته دی
دا سیاحت محکمې په مرسته د دغه پروګرام تابع کوونکي د نړیوال سور شریف پیښور ویان اعزاز الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د دا ډول د لوبو او سیالو مقصد عام اولس کې د دوی په خلا بیداری راوستل دي.
د دې ټورنمنټ بنیادی مقصد دا دی چې خلکو کې یو سماجی آگاهی راشي چې دوی خلکو له پراپر اپورچونیټی ضرورت دوی خلکو باندې ترس خوړلو ضرورت نشته. ټورنمنټ کې دی ځل چې دی بلایند کرکټ کیږي لګیا ده دی کې ویل چیئر کرکټ ده ټیبل ټینس ده سب بورډ گیمز دي فائن آرٹس مقابله هم دي د دې ډیر زیات پارټیسیپیشن خدي د دې اکټیویټیز کې د خلکو د پاره ډیر زیات سستینیبلټی برازي ډیس ابيليټي نه ډیس لری کول نو ابيليټي شو کول چې دا د دې بنیادی مقصد دی.
د متحده قومونو یا یو ان لخوا هر کال 3 دسمبر د مازورو خکار یا خصوصي افرادو نړیواله ورځ باندېل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق ماسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې په پښتونخوا کې لسنی می بجی وشي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامې ټاکنې تر یو کال پورې ځنډی دی شي. د دسمبر په نومبر نیټه په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ټاکنې به په خپل وخت کېږي خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د یو کال لپاره وځنډول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومبۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي په د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولي دي. په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود، نائب امیر عاطف یحیی غوري او محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي. تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه سنیدي ویلي. طالبانو په افغانستان کې د آزاد اروپا آزاد ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ایم او اے ایم سپې بندي کړې دي. د آزاد اروپا آزاد ریډیو رئیس او اجرایي مشر جمی فلای د اقدام په اړه وویل آزادي په لسکونو میلیونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري. د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنس راپور ورکړی چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د پانسای سزا اورولې ده. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د مشال ډیوی مجله اوس د ونی د ادبي په دې اونۍ په خپرونه کې د یو پاکستانی فلم د بندیز په اړه راپور، د ماشومانو د ادبیاتو په اړه یوه مرکه، د یو وتلي شاعر یادونه او د یوې ځوانې شاعري خبرې اوریدلی شي. د خپرونې قربان نجیب امیر دی راځي چې وورو د مشال راډیوی مجله.
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجله ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. موږ داونه هم تاسو لپاره بیلابیل کلتوري او ادبي مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. له تاسو هیله لرو چې را سره پاتې شئ او تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوی مجله کې. په پاکستان کې په یو نوی جوړ شوی فلم باندې بندیز اعلان شوی دی. دا متنازع فلم جوایلینډ نومیږي او ور باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د لری کولو لپاره په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی دی. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو اقدارو سره په ټکر کې دي نو باید بندیز ور باندې ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې وفاقي سنسر بورډ روان کال د اګست په میاشت کې فلم منظور کړو خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې دا فلم نه ښودل کیږي او د پنجاب حکومت ور باندې بندیز عملي کړی هم دی. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د جوای لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان د نن ډیر بحثونه راپارولې دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړې زیاته کړه
اول گورنمنٹ چیو پدی وان دی بین گولو خو اس اگی دا غ بین چ دے اغل ریکو نو زمو خبر دی کی دا دا چ دا فلم دی کی کم دا ہم جنس پرستی فروغ شوی دا ایل جی بی ٹی سسٹم دی کی فروغ شوی دی گینن سبا چ کم دی دا سوشل میڈیا دور دے ہر شے چ دے غتا اس تا پ موبائل وان دی ایزلی اویلیبل دے پ یوٹیوب وان دے گورے ایون غتا اس تا ال تا اویلیبل وی دا زمو مین مقصد دا صرف نہ دی چ دا دے دا پاکستان نہ بین کڑی شی زمو گ مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغله د عدالت نه
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13 ماده پاکستان په سینماګانو کې ننداري ته وړاندې کړل شي وفاقی حکومت پر هم بندیز لګولې وو خو وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو د فلم ځینې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي د فلم ډایرکټر سایم صادق په فلم لګول شوې تورن رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده نو موږ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یو بل سو گو گوری نو پدی کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خويند ورونو او پلارن زرنخ کار شي نو د ټولنیز اقدار خو اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وي شوی خو پدی کې چې څنګه نور کردارونه دي یو کردار پکې د یو نرخزی کردار هم دی کېده شي لدغه قبل دا ټول ستونزه جوړ شي وي یو څو کسان پرې ګیلمن دی او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې دغه شان خلکو پورې ټوکې مسخرې ونه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثرو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پو او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لګوي او یا د پاکستان د ریاستی بیانیې پر ضد یو بل بیانیا پر مخ وړي
فلم لا راغل نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک په شان ډډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده دا اوس یو عجیب خبره ده پاکستان کې او زه نه پوهیږم چې دوی دا کانټینټ څنګه را رسي او دوی څنګه پته ولګي چې دا زمونږ د روایت او د تهذیب نه خلاف خبرې دي اوس ډرایلند مووی راغلې ده پاغي باندې هم دا بحث روان دي چې دا زمونږ د اقدار نه خلاف دي او زه نه پوهیږم چې په پاکستان کې دنه آیا ترانسجنډرز نشته آیا ترانسجنډرز چې دا غو په سینو کې زړه نه وي د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دنه خلق لا وس هم انټی وومن دي دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کول مونږا چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره او د هغه د حقوق لپاره خبر وکي
په لاهور خار کې فلم شوی جایلند په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د وی نرخزه نساګر سره مینا کوي د مدنی ټولنې فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي د پاکستان د ترانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي
مشال رډیوی مجلې تاغه کې نومبر میاشتې د پښتو د وسمهال شاعرۍ یو لوی شخصیت شفیق العالم مزوریار لمونږ نه بیل کړ نو موږ د نومبر په 14 د سلور شپې ته کلونو په عمر کې په کوټه کې وفات شو دا هغه په وروستیو مراسمو کې یو شمیر لیکوالانو شاعرانو او ولسی وګړو ګډون وکړ د مازوریار کورنۍ وایي نوموړی له 2 کلونو راهیسې د سالنډۍ په ناروغۍ اخته وو او له 3 میاشتو راهیسې په خپل کور کې بستر وو حاجی شفیق العالم مسوریار په 1955 کال کې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې زیږیدل او چې وروسته یې کورنۍ چمن ته کډه شوه او نوموړي خپل ټول ژوند په کوټه کې تیر کړ هغه لا 3 کلنو چې د سترګو بینایي د تل لپاره ختمه شوې وه د مازوریار د کورنۍ په وینا هغه په 6 کلنۍ کې شعر ویل پیل کړی ول او 3 شعري ټولګې تاتمول سکاسا او شونډې پاڼې زړه د کاڼي خپرې شوې دغه ملګري او کورنۍ زیاتوي چې له 13 کلنو راهیسې سید مازوریار شاعری نه د خبره شوی نو تفصیل د سمات شبنم په دې رپورت کې
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبیږي همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی میډه کې لازغوی سولې څشتنه څله دی پیدا کړو ګل لخار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سوپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازوریار سره د دې شر څشتن اجي شپیکولاله مازوریار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدی شپیکولاله مازوریار د 1955 میلادي کال د پروري پر دویمه د کندار سپین بولدک د کدنی کسمه د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي او پات ژوند هم دلته او په کوټه کې تیر کړ د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګ مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د مازوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د مازوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی مازوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني نو زه ولې داسې نسوی کولی دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي ډېر شاعران به راسي ډېر شاعران به ولاړ سي خدای دې سترګور شاعران ولري خو د مازوریار صاحب رنګه شاعر به کله هم نه سي را
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال ریډو ته د مازوریار د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیش مازوری یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړي کړي وو د د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند خپل روزګار خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د په اولسی چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداریم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو
ځوان شعر عادل اڅکزي مشال ریډو ټول چې نوموړي په تاتمول شعر ټول کې ډیر سیمیز تور خوندې کړي چې د پوان هر وخت کار ځنی حقستلی سي
په تاتمول نومې شعر ټول کې لهجه سیمیزه ده ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتې دي چې هغه په آینده وختونو کې او په وسنی وخت کې هم خلک یاد ادب چړونکي ډیر کار ځنه اخستلای شي چې هغه د سیمیز غرنی او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی
شپیکولاله مازوریار د شاعری پیل په شپش کلنۍ کې کړیو چې درې شعری ټولګي تاتمول سکاسه شونډ پاڼي زړه د کاڼې چاپ دي خلتی رولس کلونو شاعری نه چاپاته ده نموړې په درې کلنۍ کې د سترګو د دې څخه به برخې سوی خو د ژوند تر ورستوي کلونو پرې تر لیر لیر ځایونو پرې هر ادبي خبرونه ته ځان رساوي
د مشال رډیوی مچلاوري اکیډمي ادبيات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 منټې پورې په اسلام آباد کې د مشمانو د ادبيات پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړو دی غونډه ته د نړۍ د بیلابلو هیوادونو سیړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک لالاري ویناوي وکړي په کوټه کې د بلوچستان په هنتون د ژبو او ادبيات او کلچر د مطالعاتو د سانګي مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوی کار پاړه خپل مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون پاچا له ډاکټر رفیقی سره مرکه کړي او په پیل کې ورسخه د مقاله د مهمو نقطو پاړه پوښتنه کړي ده.
یو مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړي توګه جنوبی پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو یو سل 15 آثار چاپ کړی دي، نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبی پښتونخوا په شعری ادب کې د ماشومانو په برخه کې 350 کاله د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزی د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو د پاره، دا هم موږ لرو مستند، یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو ترڅو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
ښه، مهرباني. رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړي توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپله مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق دی چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده، په دغه اړوان موږ باید د دې ستونزې، مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن، د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم منیجمنت، اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری، د دود، د دستور، د کلتور سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي، ډیر خوند پرواخي، هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې، په نظم کې، په نثر کې، په ډرامو کې، په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ښه، تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغلی ده، انټرنیټ ته، نو د انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری، د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو، د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه، داسې شیان فلمایز کو، داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود، دستور، سیمې، وطن، خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. اقل یو خو بیخي اړین دی چې د کارټون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمي پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دوی په ژوند کې دي، باید دغه د خواله میډیا سره موږ دغه سی یو مثبت کار واخلو.
د وتلی لیکوال او سیرونکو عبدالرؤف رفیقی خبرې مو اوریدې د مشال رډیو ده. سویرا خان ننګیالی یو ځوانه شاعر ده. د 1300 کلونو راهیسې شاعري کوي، کتابي چاپ شوی او خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کوي. اواز هم خده. نوموړی وایي د هغو نجونو او میرمنو لپاره شاعري کول ډیر ستونزمن کار دی چې د کورنۍ کومک ورسره نه وي. مال نوموړی سره د مشال رډیو مجلې لپاره خبرې وکړې.
شین ماری کنه خو بس دلته خار کې ور شو یو دا دلته دل شو پیدا شوم دلته خار کې شو.
صحیح. او تعلیمی سرگرمیو پاړم که زمون اوریدونکو ته معلومات ورکې؟
لسم تعلیم نه کړی.
صحیح. او
دینی سبق مو ویلې دي.
دینی سبق مو ویلې ده. نو څومره وخت نه شاعری کوي؟
یار شاعری خو زه دا ماشومال نه کوم کنه، ولکه زنی بس وی وزنی بغلطه وا د چې کله لګرا خشم او چاته مو وره ولا نو بس دی وی دا خوشحالي ده. پس بیا م کا په ولي کله او هو مې لګل یو شاعر ته بس یې مو کتل هغه مې دا شاعري ده. بس بیا هغه نه پس بس بیا یو نه مقلدل کې بچته غلطي ما بس الله باغم په کوم بس هغه مسې شو.
صحیح تاسو وی چې اسلام او چا نه واخیسته دا د سو کاله مخکې خبره ده او نوم یې راته اغستی شي چا اول استاد څوک و چې تاسو ورته خپله شاعري خولې وه
لکه داسې د زمونږ کور مالت کې یو کس اوسېدلو او هغه لکه ډاکټر مو که نه او شاعر مو بس نوم یې نه عالمه ځکه چې بس نوم یې نه عالمه او هغې ته ما به خپله کعبه ولي که نه نو هغې شاعري ده او دې کې داسې لږ کمه کمه شان ته اصله ضرورت دی نور نه شته بیا چې ما دا پروګرامونه دغه واورېدې یو بل نه که نه نو بس بیا الله پاک چې چا ته یو هنر ورکوي نو بس هغې هغه اسلام په خپله کوي بس ضرور مې ذهن ته راتله بس الله پرې پوه کړم استاد مې داسې مکمل نه شي
صحیح او ما اورېدلې چې ستاسو کتاب هم چاپ شوی
او کتاب چاپ شوی دی افغانستان له طرف نه چاپ شوی دی
څه نومېږي د دې کتاب نوم څه دی د ګلونو کیسه د ګلونو کیسه په دې کې څه دي نظمونه دي غزلې دي څه دي
دې کې زیات غزلې دي پکې څه یو چې تا کوم څه فعال تم نه دي نظم پکې ما په خپل ټول غزلې دي
صحیح او څو کلمو کې د کتاب چاپ شو
یار یو درې یا څلور کلمې دي چې په خوښه ما خپل کتاب مونږ دی راغسته
صحیح او یو خپل یو شعر را تورول شي اوس
شگو وقت رات دا کی کرے تخار شگو نو ما پسنگا گڑوال سر کی نو ما پسنگا گڑوال سر کی زما پچا خوگی دل سر کی پردی وطن کی زان زانی دا سوا پردی وطن کی ځانی دا سوا هر چا یو بلنا اڑوال سر کی هر چا یو بلنا اڑوال سر کی زما پچا خوگی دل سر کی حدت زمان دا ماحول تم رڈیرو حدت زمان دا ماحول دوم رو چپ جڑا میں سن وال سر گے چپ جڑا میں سن وال سر کے زما پچا ہوگی دل سر گے بے وفا ماچی پرستا مختت تل بے وفا ماچی پستا موخ تکتل ولی زما نڑن دے دال سرگی ولی زما نڑن دے دال سرگی زما پچا ہوگی دال سرگی اے درو جنا یار ما شرمی گا اے درو جنا یار ما شرمی گا راز راز ما دی تڑا لسر کی راز راز ما دی تڑا لسر کی زما پچا نا خوگی دا لسر کی ننگیا لیتا چھے مینا نا کولا ننگیا لیتا چھے مین نہ کولا نو بیا دی ولی تور وال سر کی نو بیا دی ولی تور وال سر کی زما پچا خوگی دا سر کی ما پکم لور چی اڑ وال سر کی
ننگیا لیتا چھے مین نہ کولا نو بیا دی ولی تور وال سر کی جی دا خسته شعر د سویرا خان ننګیالی او سویرا خان ننګیالی مونږ سره په مشال لډوی مجله کې ملمنه ده. سویرا خان ننګیالی تاسو خو ډیره ښه شاعری کوئ او په یو ترنم خو به زمونږ تند نه ماتیږي، یو بل سم را ته وره د خبرونه په دې برخه کې. سمره خسته آواز مو دے، سمره خسته کلام مو دے، او اللہ مو اس کلام جڑا وا خندنے او سی خوشحال او سی ډیر مننه
ډیر مره والی د وخت را کول تاسو مو ته د وخت را
د سویرا خان ننګیالی مرکم واوري دا د دې خبرونه مطالب هم دومره ول تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2010 1500 1550 او 1800 کلو هرتز واوري.
نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.